سید سمیا باستا سو ستړي مشه د قدرمنو اوریدونکو له ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه چې تر 9 بجو دوام کوي اوري. هند وای په افغانستان کې امنیت او ثبات راوستلو لپاره هر هغه څه ته تیار دی چې په وسی پوره وي. افغان ولسمشر روانه اونۍ هند ته په سفر کې له هندي چارواکو څخه په پوځي برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. آیا د ولسمشر کرزي دغه غوښتنه به په کابل د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړیکو اغیز ونه کړي؟ په دې اړه مو د افغان یو افغان کارپوه نظر هم اخیستی دی. په ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام اوري. خو لومړی به خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیل کړو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. په غزنی کې په ویزان ورجن کې حمله کړه. وسلوالو طالبانو زید پاتسون یو مشر او لکتر لګ درې تنه نور وژل شول. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وی اروپایي اتحادي او نړیوال بانک ژمنه کړې چې د روغتیا په برخه کې تر 2013 میلادي کال پورې له افغانستان سره مرستې جاري ساتي. او د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د هغې پیښې په وړاندې د حکومت د اقداماتو د تنظیم لپاره لندن ته ستون شو چې پرون په لندن کې د یو پوځي مرکز ته نږدې د دوو حمله کوونکو لخوا یو کس اسلامي شعارونه یې ورکول ووژل شو. اوس هم پوره خبرونه. په غزنی کې په ویزان وژن کې حمله کې د وسلوالو طالبانو زید پاتسون یو مشر او لکتر لګ درې تنه نور وژل شول. پولیسو ویل حبیب الله خان او د هغه دوه ساتونکو او یو لاریون لاروی پرون هغه مهال وژل شول چې د مقر په بازار کې یو تنکی ځوان چې په ځان پورې چاودیدونکي مواد تړلی وو والځو. نور چارواکو په دې پیښه کې د وو تنو د وژلو او لسو تنو زیاتو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د راپورونو له مخې حبیب الله خان په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاتسون قومندان وو. تر اوسه چې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وی اروپایي اتحادي او نړیوال بانک ژمنه ورکړه چې د روغتیا په برخه کې تر 2013 میلادي کال پورې له افغانستان سره مرستې جاري ساتي. سوریا دلیل چې د روغتیا په نړیوال اسمبلی کې د ګډون لپاره جنیوا ته تللې ده. ازادي رادیو ته وویل د دې نړیوالې غونډې په څنګ کې د بیلابیلو هیوادونو د روغتیا له وزیرانو سره د روغتیايي همکاري په اړه خبرې وکړې. د عامه روغتیا وزیر میرمن دلیل د غونډې د اهداف په اړه وویل:
څنګه نړیوال روغتیايي لومړیتوبونه او اهداف ته د 2015 کال نه پس پاملرنه وشي چې مهم بخښونه د روغتیایي خدمتونو تمویل کول د حکومتونو وزیر مسخه او پر انساني قوو باندې پنګه اچونه و.
د همدارزو ویل چې نړیوال بانک او اروپایي اتحادیه چې د افغانستان مهم مرستندویان دي ژمنه وکړه چې تر 2013 پورې به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د روغتیا نړیوال اسمبلی د رواني اونۍ د دوشنبه پورز د سویس په جنیوا کې پرانستل شو او لا هم دوام لري. د هرات د ملي امنیت ریاست ځواکونو په دغه ولایت کې د انسان تښتونکو یو درې کسیزه ډله نیولې ده. د هرات ولایت د مطبوعاتي دفتر له یوې خبر پاڼې سره سم دې ډلې سمو د مخ کې د هرات یو اوسیدونکی د هرات ښار او اسلام کلا بندر ترمنځ په لاره کې تښتولی وو. په هرات کې دا ډله وروسته له دې نیول کېږي چې د رواني اونۍ د شنبه پورس په هرات محبس کې دوه تنه د یو سوداګر د ماشوم زوی د تښتولو او وژلو په جرم اعدام شول. بیا هم خرغلې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د هغې پیښې په وړاندې د حکومت د اقداماتو د تنظیم لپاره بیرته لندن ته ستون شو چې پرون په لندن کې د یو پوځي مرکز ته نږدې یو کس د دوو حمله کوونکو لخوا اسلامي شعارونه ورکول ووژل شو. کامرون مخکې تر دې چې د فرانسې سفر نیمګړی پرېږدي خبریالانو ته دا وژنه یو بیرونکی جنایت وباله او ویې ویل چې قوي شواهد د دې ښکارندوی دي چې دا یو تروریستي عمل دی.
I've been briefed by the Home Secretary about this.
The way Mata de Corona Char Wazir de London per village ki da da ginawadi hamle pa ada malumat rakal da yodir viron ke janayat da wazir da chi muk pa bida de ara platiniku police da ki piki pa da tulu ta haqaiq khoda mundulo platini tezi ke khadai kho qawi shawahid da de kharandui de chi da yawa terroristi hamla ba da gi wajani la gurust da tasawir khara shol chi pa ki yaw turpost da sadai khari chi la sunai pa wino ladali aw plus ki pa wino sursat او چاړن نیولې دي. پولیسو په داسې حال کې د دوه مشکوک کسانو د نیولو هڅه کوله. هغوی په ډزو ټپیان کړل او اوس په توقيف کې دي. د مشکوک کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. امریکا متحده ایالاتو د حمله غندلې او د قربانۍ له کورنۍ او د برېټانیا له خلکو یې د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې په یو نوي راپور کې ویل شوی ایران د سلګونو نورو سنترفیوجونو په نسبولو سره د یورانیمو د ژر غني کولو ظرفیت لوړ کړی دی. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې پر راپور کې چې پرونی خپور کړ یادونه شوې ایران د څیړنې د یو نوي ریاکټر د جوړولو کار ته دوام ورکړی دی. لویدیز کارپوهان دې ته د اټومي وسلې د موادو د جوړولو د دوهم احتمالي ځای په سترګه ګوري. بخنی نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل په نوی راپور کې راغلی چې د نړۍ په 1950 هیوادونو او سیمو کې له بشري حقوقو سرغړونې ترسره شوې دي. په 2012 کال کې په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امنیستی انټرنیشنل په کلنی راپور کې ویل شوی چې ډېرې دغه سرغړونې د هغو زورواکانو لخوا پر هغو کسانو ترسره شوې چې د دوی د ګټو او قدرت په وړاندې درېدلې دي. په راپور کې د زندانونو د ناوړه شرایطو، شکنجې، د بشري حقوقو د مدافعانو ته د سزا ورکولو او د بیان د ازادۍ ځپلو یادونه شوې ده. انټرنیشنل وایي دا سازمان غواړي ډاټ حاصل کړي چې هر فرد د دې وسیله لري چې معلومات ترلاسه کړي او کولی شي د زور او د هر هغه اقدام په وړاندې چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي مقاومت وکړي. د امریکا حکومت پرون ومنله چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې څلور امریکایان وژل دي. د متحده ایالاتونو لوی څارنوال اریک هولدر کانګرس ته په یو استول لیک کې د اوباما د حکومت د هغې پریکړې دفاع کړې چې پر اساس یې په 2011 میلادي کال کې په یمن کې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله امریکایي سخت دریځه مسلمان ملا انور ال اولاکی په نښه وژل شو. د امریکا لوی څارنوال وویل چې په حمله کې چې په ترس کې ال اولاکی وژل شو، دوه نور امریکایي اتباع سمیر خان او د ال اولاکی زوی عبدالرحمن ال اولاکی کی په یمن کې وژل شو. څلورم امریکایي تبع جوت محمد په پاکستان کې وژل شوی دی. هولډر ده هم ویلي چې درې نور د ال اولاکی په شان قصدان په نښه شوی نه دي.
لسفی الله ستانه زیمنه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واوره. ول خبرونه د غرض ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. هین وای په افغانستان کې د امنیت او ثبات د راوستلو لپاره هر هغه څه ته تیار دی چې په وسې پوره وي. افغان ولسمشر روانه اونۍ هند ته په سفر کې له هندي چارواکو څخه په پوځي برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. آیا له هند د افغانستان د ولسمشر د پوځي مرستې غوښتنه به کابل او اسلام آباد نور هم سره لري نه کړي؟ په دې مسلې مو د سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی.
داسې یو ګاونډی چې پاکستان دغه نه زخ ډېر توقعات درلودل، خدای عزي دغه د حریف نه وسله غواړي، عسکرو تربیه کول غواړي، دا به نور هم راوپاروي.
د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو نوی سروې ښیي چې په افغانستان کې 80% ښځې ټلیفونونو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلانو له هغو کسانو څخه چې د ملي ټیم د کپتان پلار یې برمته کړی دی وغوښتل چې هغه خوشي کړي.
په دې باندې د افغانستان ټول ملت سخت خواشینی ده، ولې په دې چې که محمد نبی ساحل خواشینی اوسېږي نو ټول ملت ورسره خواشینی ده.
د افغان ولسمشر ویندوی وای د انتخاباتو د قانون په اړه به چې ولسی جرګې پرون تصویب کړ، ولسمشر له سلام مشورې وروسته خپله پریکړه اعلان کړي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد وای د هغه پریکړې د بدلولو لپاره به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې له مخې د نږدې ملاتړی د ولسمشرۍ په راتلونکو سیالیو کې د ګډون وړ نه دی بلل شوی. او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لړیو یوه بله برخه هم درته اورو. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 چپو سربیره د غراز لویو خارونو کې د سل اشاریه د اف ام په سل اشاریه پنځه چپه هم اوریدل کېدای شي. هند وای په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستلو لپاره هر هغه څه ته تیار دی چې په وسې پوره وي. د هند بهرنیو چارو وزارت د اعلان پرون له دې هیواده د افغانستان د ولسمشر لستنېدو وروسته وکړ. هندي او افغان چارواکو ونه ویل چې آیا هند به افغان امنیتي ځواکونو ته وسلې ورکړي او کنه، خو دواړو خواوو د امنیتي همکاریو یادونه وکړه. تفصیل د اسمت سروان په راپورټ کې.
هند پرون ویل خپل امکاناتو ته په پام سره به په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګېدو لپاره هیڅ راز هڅونه سپموي. هند دا اعلان د افغانستان د ولسمشر سره د هندي چارواکو له خبرو یو ورځ وروسته وکړ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ډیلی د دوه ورځني سفر په لړ کې د هند ولسمشر او صدر اعظم ته د خپل هیواد د اړتیاو یو لیست وسپاره. ویل کیږي چې په دې لیست کې افغانستان له هند څخه د وسلو غوښتنه کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له هندي چارواکو څخه د وسلو غوښتنه کړې او کنه د ځواب نه وایو، خو ویل د دواړو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې په ګډه به کار وکړي او هر هغه څه به وکړي چې په نتیجه کې په افغانستان کې امنیت او ثبات ټینګیږي. د هند باندنیو چارو وزارت ویندوی سید اکبر الدین وویل په داسې حال کې چې د ناټو پوځیان په وتلو دي او د افغانستان د ولسمشر انتخابات پر نږدې کېدو دي، افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي انتقال په لور حرکت کوي. موږ احساس کوو چې د افغانستان او هند ستراتیژیک همکاري په افغانستان کې د ثبات او امنیت پر غوستو کې مهم رول لوبولی شي. د همدارز ویل چې هند تیار دی چې د انتقال له پروسې وروسته د افغانستان تر څنګ ودریشي او په دې برخه کې لازم او مسؤلانه نقش په غاړه واخلي. تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له هندي خبريالانو سره په خبرو کې تایید کړ چې د خپلو غوښتنو لیست د هند صدر اعظم منموهن سنگ ته سپارلی دی. ویل شوي چې افغانستان له هند څخه غوښتنه کړې چې افغان امنیتي ځواکونه وروزي او په وسلو یې سنبال کړي. د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضي له ازادي راډیو سره په مرکه کې د امنیتي مرستو په اړه د هند دښمنې یادونه وکړه، خو په مشخص ډول یې ونه ویل چې آیا هند افغانستان ته وسلې هم ورکوي او کنه.
دوه خواوو پر دې باندې بیا هم تاکید وکړي چې افغانستان او هند به د هغه ستراتیژیکو همکاریو کوم سند چې دوی مخکې لاسلیک کړی دی دغه سند په چوکاټ کې به خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي په ټولو هغه ساعتو کې چې په دغه سند کې ذکر شوی دي، په خاصه توګه په امنیتي او دفاعي ساحه کې، همدارس په اقتصادي ساحه کې به د هندستان دو سیواد همکاري او مرستې د افغانستان سره ادامه پیدا کوي.
ښاغلی فیضي دا هم وویل چې ولسمشر کرزي له هندي پانګونکو سره هم وکتل او هغوی یې وهڅول چې د افغانستان د کرنې، صنعت او قانونو په برخو کې پانګونه وکړي. دا هند ته د افغانستان د ولسمشر دولسم سفر و. هند په تیرو یولسو کلونو کې له افغانستان سره د څه باندې $2,000,000,000 په ارزښت مرستې کړې دي.
د افغانستان ولسمشر روانه اونۍ د سیشن بي پورس په نوي ډيلي کې له هندي چارواکو سره ولیدل او له هغوی څخه په پوځي برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. د دې غوښتنې وروسته افغانستان د نوي ډيلي او اسلام آباد ترمنځ څرنګه توازن ساتلی شي؟ احمد شبر په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صاحب سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې له هند به د افغانستان د ولسمشر د پوځي مرستې غوښتنه کابل او اسلام آباد نور هم سره لري نکړي. ودیر صاحب په ځواب کې وویل
دا چې یو غوانده چې پاکستان دغه نه زخ دې توقعات درلودل او لای حملوي او د ازید غید حریف نه وسله غوړي او حتی عسكر غوړي او خپل عسكر تربیه کول غوړي، دا به د نور هم راو پرای او هغه چې د غچخصو د خاطر د هن هم زړوي په افغانستان خپل ضرورت شي او د خلوي په جندل شوې مثال دی چې دښمن د دښمن تر دوست دی دوست د دښمن د ست دښمن.
نو که خبره چرته داسې وي چې پاکستان به په دې باندې په قهر شي، بل لور ته افغان حکومت تل د سولې په خبرو کې د پاکستان پر اهمیت ټینګار کوي او وایي که دغه دولت مرسته ونه کړي له طالبانو سره به سوله ونه شي، نو سوله به په کومه خوا لاړه شي؟
که افغانستان پاکستان قناعت ورکولی وشي چې دا خواست د افغانستان د حکومت د هند نه دا په هېڅ وجه د پاکستان په ضد نشي کېدلی او هغوی ته اطمینان ورکړي او هغوی هم دا اومني ورسره، نو امید ده چې وضع د بهبود خواته لاړ شي. معنا یې دا ده چې که پاکستان د هندوستان سره د اړیکو د ښه کولو په خواهي، نو د افغانستان په دې عمل به هم ډېرې نیوکې ونه کړي او متاثره به نه شي.
څرنګه کېدی شي چې افغانستان اسلام آباد ته اطمینان ورکړي لکه څرنګه چې تاسو وویل، او د اسلام آباد او نوې ډیلی په خارجي سیاست کې توازن وساتي؟
خبره دا ده چې د ډیورن لاین موضوع تر اوسه پورې د لاته ولت خلکو کې خارجي څه نه یادوله او څه ډیر جواب یاد کړی چې دا موږ نه منو. نو یوازې دا خواست د افغانستان د هند نه ده، بلکې نورې خبرې هم زموږ د مشرانو د خوانه دلته یادې شوې دي چې دا اخري اقدام همدغه ضربه و چې پاکستان ځان ته کدا ضربه وګرنی چې دوی د هند وطنه وغوښتله. فکر کوم چې دا ټول باید پاکستان سره مطرح شي او که دوه په دوه یو سره نه شي مطرح کولی، نړیوالو ټولنو نه دی غواړي د منځګړي په توګه د کېنوي د پاکستان سره، او د آینده د همدې سرحدي موضوع د ډیورنډ لاین او تجارتی موضوع نور اړیکو په باره کې نړیوال حقوق د پرنسپو سره برابر باید مطرح کړي، هغوی سره چې قناعت او هغه اطمینان د پاکستان هم فراهم شي، د افغانستان هم فراهم شي، او هندوستان هم باید دا اطمینان پاکستان ته ورکړي چې که دا وسلې کومک موږ نه افغانستان غوښتی وي دا به د پاکستان په ضد نه استعمالیږي. دا وشي امکان لري چې پاکستان مطمئن شي او اغلارو ته چې سولې ته ورسېږي او د دوی د وط نه رښتیا هم پوره وي هغو کې ګامونه موږ سره واخلي. اما تر څو چې پاکستان اطمینان نه حاصل کړی فکر نه کوم چې ډېر زر به دوی د سولې ژرندې ته موږ سره اوبه راواسي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او پوهاند ودیر ساپایو چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو البته د دغو د ولسمشر کرزي هنته د ولسمشر کرزي د سفر او له هندي چارواکو څخه د پوځي وسایلو او وسلو په برخه کې د غوښتنې په رڼا کې د دغو اړیکو په اړه نظر څرګندوو. دی وایي چې افغانستان ښایي ونشي کولی چې دغې غوښتنې ته په پام سره له اسلام آباد سره خپل توازن وساتي. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل کېدای شي.
د ونی خبرې
ازادي رادیو تغوغوي او اوس هم غزنی ته زو په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال سید چا سقیم را سره د ټلیفون په لیکه د سقیم صاحب خبرونه تکرار غلاس مخکې مول تاسو راپور درلود چې په غزنی کې په مقر ولسوالۍ کې په یوې ځانوجن کې حمله کې د طالبانو ضد پاتون یو مشر حبیب الله خان وژل شوی او له هغه سره دوه ساتون کې هم وژل شوی دي. د وژل شو کسانو په اړه چارواکو بیلابیلې څرګندونې کړې کراته وای چې زینو چارواک ویل چې دا درې کس په دې وزن وژن کې وژل شوی حمله کې او زینو ویل چې وطنه
نو څه تاسو اوریدونکو سهار خیر. د ځانمرګې برید تیر ماښام او د شپږو بجو ترمنځ د کابل کندهار په لویه لار د مکور ولسوالۍ د بازار لویدیځ په لور کندهار اډه سیمه کې شوی ده. د ځانمرګي هدف په سیمه کې د قمندان حبیب الله په نامه باندې د طالبانو په ضد باندې د پیل شوي پاڅون یو قمندان و. د غزني مرستیال والي وایي په دغه برید کې 9 نفر وژل شوي دي. په دې کې یو د قمندان حبیب الله ده او درې د هغه نور ساتونکي دي او درې عام وګړي دي او 14 ټپیان دي. خو ولسوال د مکور خان د وایي سیا په دې برید کې 15 تنه وژل شوي دي. یو کې حبیب الله خان ده، دوی ساتون کې دي او دوه تنه نور عام خلک دي. په دغه برید کې نور د غزنی د مرستیال والی خبره 14 او د مقر د ولسوال خبره 14 تنه ته پیان شوي دي.
بلې سقم صاحب، ولې دغه تناقض موجود ده؟ بلې دا د دوی د دوه دواړو چارواکو ترمنځ ولې بلې
ستون د پدې کې چې په سیمه کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. یوازې یو شبکه دا کله کار کوي کله نه کوي، نو دوی خپل هم په وخت باندې نه څه کولای شي خبر شي. او بنده ته ځینې چکان د کرباغ روغتون ته لیږدول شوي دي او ځینې لیږدول شوي دي د ګیلان ولسوالۍ چارچې ته. دغه هم یو څه ستونزه جوړه کړې ده چې هغه دقیقه شمېره یې نه معلومېږي.
یعنې په دې معنی چې چارواکي په خپلو کې داسې
ټلیفونونه کوي چې هیڅ معلوم شي.
بلې سقیم صاحب، سقیم صاحب، کله چې دغه یو پیښه رامنځته کیږي مسؤل چارواکي د ولایت په سطح باندې آیا خپل څرګندونې چې دوی باید په دې پیښه په اړه څه ووایي رسنیو ته څه ډول معلومات ورکړي نه سره هماهنګ کوي، په خپلو کې سره خبرې نه کوي؟
کیدای شي دوی یو په غزنی کې همدغه ستونزه د شبکو له وجې دا ستونزه رامنځته شوې ده. زیات وخت دغه ستونزې د ولسوالۍ او د مرکز ترمنځ هماهنګي ډېره کمه وي. ځینې ولسوالۍ خو بېخي هېڅ شتون نه لري او دغه لا بیا هم تر نورو یو څه د نورو په پرتله یو څه ښه ده چې دومره هماهنګي شته. او یو خبر چې پاتې شو هغه د برید مسؤلیت ده چې وسلوال طالبان یې مني. ذبیح الله مجاهد سره شېبه وړاندې مې خبرې وشوې، هغه وایي چې په دې برید کې 12 تنه وژل دي. کماندان حبیب هم پکې ده او دا نه منې چې په دې کې عام خلک هم وي، هغه وایي چې دا ټول دي پاڅون غړي دي.
بلې، حبیب الله خان په مقر کې د وسلوالو طالبانو ضد پاتون یو مشر و، د ده وژنه به د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاتون د برخوالو یا ګډونوالو پر روحیه څه ډول اغېز وکړي؟
پاتون کم کسان چې پاتون کړی طالبانو په ضد، مقر ولسوالۍ کې همداسې په شلګر کې د طالبانو په ضد، دوی مخکې هم زیاتې د تلفات ورکړي دي، خو داسې چندان اثر یې نه دی ورباندې کړی، پرته له دې چې غصه او قهر نور هم وپارېږي او په کلي کې هغه په کلي کې چې کوم څوک پېژني چې هغه له طالبانو سره تړاو لري نو هغه سره ستونزې زیات شي. دا چې کوم د طالبانو په وړاندې به یې ګټه ډېره زیاته نه وي، یوازې همدغه ده چې غصه به نور هم را وپارېږي دوی دواړو ترمنځ.
بلې، سچا سقیم له تاسو نه مننه چې په مقر د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د تیر ماښام د زنوجونو کې حملې په اړه مو معلومات راکول. قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې وامو اوریدل، طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. په حمله کې د مقر ولسوالۍ کې د طالبانو ضد ولسي پاڅون یو مشر حبیب الله خان سره له څو تنو وژل شوي. چارواکو د دغې پیښې د قربانیانو په اړه بېلابېل څرګندونې کړې. لکه څنګه چې واوریدل، د مقر ولسوال 15 تنه خي او د غراز د غزنی د والی مرستيال هم وای چې په دې پیښه کې 8 تنه وژل شوی او لاسو زیات هم ټپیان دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راځي.
ولسی جرګې پرون د انتخاباتو د قانون مسوده له یو لړ اصلاحاتو وروسته تصویب کړه. دا مسوده به هغه وخت قانون بڼه عمومي چې ولسمشر کرزی توشیه یا لاسلیک کړي. د ښاغلي کرزی ویندوی د ولسی جرګې له پریکړې وروسته وویل ولسمشر به له سلام مشورو وروسته خپله پریکړه اعلان کړي. تفصیل یې اسمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي ولسمشر کرزی به له عدلي او قضایي ادارو سره له مشورو وروسته د انتخاباتو د نوي قانون په اړه پریکړه وکړي. د ولسمشر کرزی ویندوی دا خبره وروسته لدی وکړه چې ولسی جرګې پرون د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ. د انتخاباتو د قانون مسوده تر دې مخکې هم ولسی جرګې تصویب کړې و، خو ولسمشر حامد کرزی رد کړې و. د وال سټریټ ژورنال رسپانې د راپور له مخې د ښاغلي کرزی ویندوی ایمل فیضی وویل ولسمشر به له عدلي او قضایي ادارو سره سلا مشوره وکړي او د هغې په رڼا کې به خپله پریکړه اعلان کړي. ولسی جرګې له اوږدو بحثونو وروسته پرون د انتخاباتو قانون په داسې حال کې تصویب کړ چې د هغې پر مخکینۍ مسودې نه مادې ورزیاتې کړې. د ولسی جرګې د تقنین د کمیسون مشر نذیر احمد حنیفي وویل چې د انتخاباتو د قانون په 60 مادو کې بدلون راوړل شوی دی. د په وینا دا بدلونونه په انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره راوستي دي. د انتخاباتو قانون شاوخوا 15 میاشتې پخوا د حکومت له لوري ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوی وو، خو ولسی جرګې د دې قانون چې اویا مادې لري یوازې په 60 مادو کې تغییرات راوړي دي. امریکا او د افغانستان نورو نړیوالو مرستندویانو ټینګار درلود چې د انتخاباتو قانون دي د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې تصویب شي. تاکل شوی دی چې د افغانستان د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1393 لمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي.
و مورد چې د افغان ولسمشر ویاند وای چې ولسمشر به د انتخاباتو پر قانون چې پرون ولسی جرګې تصویب کړل له یو لړ مشورو او له مشورو وروسته او له غور وروسته دغه قانون په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. ولسی جرګې پرون دا قانون تصویب کړ، خو د انتخاباتو د کمیسیون او د دې کمیسیون د صلاحیتونو قانون تر اوسه نه دی تصویب کړی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولانو له هغو کسانو څخه چې د ملي ټیم د کپتان پلار برمته کړی دی وغوښتل چې هغه خوشی کړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر وویل محمد نبی عیسی خیل د افغانستان د نوم د لوړولو لپاره هلې ځلې کوي، بنان له ټول ملت سره تړاو لري. په دې اړه نور جزئیات اسمت سروان په یو راپور کې اوروي.
نامعلوم وسلوالو جلال آباد ښار ته نږدې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان محمد نبی عیسی خیل پلار تښتولی دی.
محمد نبی اساخیل چې د سشکال په مارچ میاشت کې د ملي ټیم کپتانی په غاړه واخیسته، ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سه شنبې په ورځ په جلال آباد کې برمته شوی دی. د موضوع د حساسیت له کبله ونه غوښتل چې د دې پیښې په اړه زیات څه ووایي. د ننګرهار د والي ویندوی احمدزی وویل د سه شنبې په ورځ شاوخوا لس بجې نامعلومو وسلوالو سړو د محمد نبی اساخیل پلار له خپل موټره کښته کړ او تر اوسه پورې هیڅ درک نه دی معلوم. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر فرید هوتک د محمد نبی اساخیل د پلار په برمته کېدو ژوره خواشیني ښکاره کړه.
کله چې موږ د نبی اساخیل د پلار د تختول خبر ترلاسه کړ چې تختول شوی ده، زمونږ د کرکټ بورډ سره سخت خواشیني شوی ده او په دې باندې سخت خفه دي. نه تر هغه چې د افغانستان کرکټ بورډ سره محمد نبی اساخیل به خفه اوسېږي یا دغه کورنۍ به خفه اوسېږي، بلکې په دې باندې د افغانستان ټول ملت سخت خواشینی ده. ولې په دې چې که محمد نبی اساخیل خواشینی اوسېږي نو ټول ملت ورسره خواشینی ده.
د افغانستان په لویو ښارونو کې عموما د پیسو لپاره خلک تښتول کیږي، خو له محمد نبی اساخیل څخه تر اوسه پورې تښتونکو کومه غوښتنه نه ده کړې. د اتوبیش کلن محمد نبی اساخیل چې آل راونډر لوبغاړی دی، له کپتان کېدو سره د افغانستان کرکټ لوبډلې ته پرلپسې بری په برخه شوي دي. فرید هوتک د محمد نبی اساخیل خپګان د ټول ملت خپګان وباله او له تښتونکو څخه یې وغوښتل چې د اساخیل پلار ژر تر ژره خوشی کړي.
هر هغه چا چې دا کار کړی اوسېږي او زموږ غږ اوس د ازادي راډیو له لارې اوري، نو موږ ترنه غوښتنه کوو چې د دغه اتل پلار را خوشی کړي، ورپدې چې دا د ټول ملت لپاره اوس یو پیاوړی کس ده او داسې یو کس ده چې نبی اساخیل خفه اوسېږي نو ټول ملت خفه ده.
د ښاغلي اساخیل تر کپتانۍ لاندې افغانستان د آسیایي شورا کپ وګاټه. د افغانستان کرکټ لوبغاړو د بریو او افغانستان ته د کرکټ لوبغاړو د پرلپسې ویاړونو د راوړلو له کبله دا لوبه په افغانستان کې په یوې داسې لوبې بدله شوې چې خورا زیات مینوال لري. افغانستان په 2000 لومړي میلادي کال رسمن د کرکټ د نړیوال شورا غړیتوب ترلاسه کړ او په 2009 کې د لومړي ځل لپاره د یو ورځنیو نړیوالو لوبه اجازه ترلاسه کړه.
د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د سړی تښتونکو د پنهه کولو او موندلو لپاره هڅې تیزې کړې دي. په اړه نور حالې له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په راپورټ کې اوري.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د محمد نبی اساخیل د پلار د اختطاف په اړه د دوی پلټنې روانې دي. د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم خان هاشمي وایي چې دوی د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې خپل امنیتي ځواکونو ته دند سپارلې تر څو د اختطافچیانو درک معلوم کړي.
نو موږ خپل پلانونه د جناب دیوالي صاحب په ہدایت سره سم موږ ټول ولسوالۍ ټول د ننګرهار مربوطاتو ته او ترافیکي او بعض نور استخباراتي معلوماتونه جمع واري کوو او لګیا یې کار کوو. امکان لري چې ګرځر به انشاءالله یو نتیجې ته ورسېږو.
هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی اساخیل نظر راواخلو، خو نوموړي اوس خبرې له وخته وګڼلې او مرکې ته زړه نه کړ. بلخوا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی غړی او په ننګرهار کې د کرکټ د اکاډمۍ مسؤل هستیګل عابد وایي چې د محمد نبی کورنۍ له چا سره شخصي دښمني نه لرله. هستیګل عابد وایي چې دغه پیښې د کرکټ د ټیم پر یو شمېر نورو لوبغاړو هم ډېر منفي اغېز غورځولی او ورسره یې د امنیت د نه خوندیتوب ویره پیدا کړې.
نو اوس خو موږ چې اکثره د لوبغاړي چا سره رابطه کېږي، نو هغوی غریبانان سره دان دېښنه ده چې یاره زموږ په افغانستان کښې نور ژوند مشکل شوی ده. نو زموږ غوښتنه دغه ده چې دغه چې کومه غلط زموږ لوبغاړي چې دا کوم خار ویني دغه دوی چې سره چې کومه ویره ده دا ویره باید دولت یې د جدي توجه وکړي، دغه ویره نه دوی په امان کښې شي. هغه موږ نه غواړو چې زموږ سره داسې امکانات دي، باید دولت ډېر جدي شي. موږ دولت ولې دومره نه توانېږي چې د ښار په منځ کښې ډزې کېږي، د ښار بند نه خلک تښتول کېږي. یعنې موږ لوبغاړي پرېږده، زموږ عام خلک غریبان دلته خو که غریب شي هم ژوند مشکل ده، او که یعنې سرمایه داره شي یا لږ نوم والا سړی شي بیا هم ژوند مشکل ده.
هستی ګلابید وایي چې دوه اونۍ وړاندې پر ده او د ده پر ورور آفتاب عالم هم وسلوال برید شوی و چې تر اوسه یې عاملي نه دي نیول شوي. له دې پیښې څو ورځې وړاندې د ننګرهار د رودات ولسوالۍ په زاخیلو سیمه کې هم یو ماشوم اختطافچیانو تښتولی و چې د امنیت امیر په خبره د دوی ځواکونو د کشفي راپور پر اساس ماشوم راخوشي او په تورې درې تن اختطافچیان ونیول.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
بریال سلیمان خیل د سروبی له ولسوالۍ د اوزبین لیکلی څخه لیکي چې افغانستان د هند مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې د افغانستان د سرحد ساتلو لپاره د هند تجهیزاتو او وسلو ته ضرورت لري. متین خان حیران د ننګرهار ولایت څخه بیا لیکي چې د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ امنیت ډیر خراب دی. اتنیمه بجې د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې په خبرونه کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پروګرامونو د لړۍ یو بل برخه ته خبرو. د غرازه اوري چې د امریکا د نړیوالې پرختیایي ادارې یو نوې سروې ښیي چې په افغانستان کې 80% خزي ټلیفونونو ته لاسرسی نه لري او به خیلی لاسرسی لري. البته د لوړو زده کړو یو شمېر خصوصي مؤسسې وایي چې دوی حاضر دي چې د هیواد بېوزلو ځوانانو د لوړو او مسلکي زده کړو لپاره زمینه برابره کړي، او د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو په باب هم یو راپور لرو. خو اوس به صفي الله ستانیزي ته وار ورکو چې د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په غزنی کې پیویزن وژون کې حمله کې د وسلوالو طالبانو ضد پاسون یو مشر او لږ تر لږه درې تنه نور وژل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر سوریا دلیل وایي اروپایي اتحادیه او نړیوال بانک ژمنه ورکړي چې د روغتیا په برخه کې تر 2013 میلادي کال پورې له افغانستان سره مرستې جاري ساتي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرن د هغې پیښې په خاطر بیرته لندن ته ستون شوی چې په لندن کې یو پوځي مرکز ته نږدې یو کس د دوو حمله کوونکو لخوا اسلامي شعارونه ورکول ووژل شو. او د بخنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل په نوی راپور کې راغلی چې د نړۍ په 950 هیوادونو کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې تر سره شوې دي.
ازادي رادیو اوري مخیله ده چه پسیم په ده افغانستان په مسایلو که بیا هم په راپورونو که تمسو ده ایران په باب یو مطلب راخلو. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد چې د واک دورې په ختمېدو د ژمنه کړې چې هغه پریکړه به بیرته بدله کړي چې د دې یو نږدې کس د جون د 14 منټې په انتخاباتو کې له کاندیدو بې صلاحیته کړی دی. د سیشن بی پورس د ایران د شورای نگهبان د دې هیواد د ولسمشر په انتخاباتو کې اسفندیار رحیم مشایی کاندیدی رد کړه. په دې اړه تفصیل د اجمل ان په راپورټ کې.
د ایران د نگهبان شورا د ولسمشرۍ د څوکۍ د تقریبا 200 احتمالي کاندیدانو څخه یوازې 8 تنه تایید کړي دي چې ډېرې محافظه کاران دي او د دې هیواد مذهبي مشر آیت الله خامنئی ته وفادار دي. احمد نژاد د چهارشنبې په ورځ وویل چې له کاندیدانو څخه د مشرۍ د بې صلاحیته کولو مسله به له خامنئی سره یاد کړي او نوموړي دا یو ظالمانه اقدام وباله. نوموړي مشایي یو صالح شخص وباله او هیله څرګنده کړه چې دا ستونزه به هواره شي. د ایران د محافظه کار دولت د ځینو اشخاصو په نظر رحیم مشایي احمد نژاد ته ډیر نږدې دی چې له خامنئی سره یې اړیکې ترنګلې دي. همدارنګه داسې ښکاري چې محمود احمد نژاد چې د ایران د قانون پر بنسټ د درېمې دورې لپاره ځان نشي کاندیدولی هڅه کوي چې د مشایي په وسیله خپل واک وساتي. بل سرلارې کاندید او د ایران پخوانی ولسمشر هاشمي رفسنجانی چې یو څه منځلارې دی هم په انتخاباتو کې له کاندیدو منع شوی. رفسنجانی نه هاویا کلندې او د محل د ایران د خبرګانو د شورا مشري کوي. د نگهبان شورا پرته لدی چې د رفسنجانی نوم یاد کړي ویلي دي له کاندیدای څخه د یو شمېر کاندیدانو په بې صلاحیته کولو کې ډیرو مرو جسمی کمزوري هم د علتونو په توګه په نظر کې نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو پر دې اقدام انتقاد کړی او ویلي دي د ایران نگهبان شورا غواړي چې د خپل خوخي کاندیدان را مخې ته کړي او پر دې بنسټ غوړه کوي چې د رژیم ګټي وساتي نه د ایران د خلکو په خوخه. د ایران د اتمی مسلې په اړه د دې هواد لوړ رتبه مذاکره کوونکې سید جلیلی او د خامنئی د بهرنۍ پالیسۍ مشاور علي اکبر ولایتی هم په هغه کاندیدانو کې دي چې کاندیدی تایید شوې ده. و څلوېخ کلن جلیلی د ایران د ملي امنیت د شورا مشري هم کوي. نوموړی تر دې مخکې د امریکا او اروپا د چارو لپاره د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالو. ولایتي بیا تر 14 کلونو د زیاتې مودې لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزیرو. بل تن چې د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدو اجازه ورکړل شوې ده هغه د تهران خاروال محمد باقر قالیباف دی چې د خامنئی له وفادارانو څخه دی. د ایران د انقلابي ګارد پخوانی مشر محسن رضایی به هم په دې انتخاباتو کې کاندید وي. یو شمېر منځلارو کاندیدانو ته هم اجازه ورکړل شوې ده چې د ایران د جون د 14 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. په دوی کې یو د ایران پخوانی اتومي مرکچي حسن روحانی دی چې د رفسنجانی له نږدې اشخاصو څخه بلل کیږي. څلور شپېته کلن روحانی دا مهال د ایران د خبرګانو د مجلس د سیاسي دفاعي او امنیتی کمیټې مشر کوي او په عین حال کې د ایران د ملي امنیت د شورا غړی هم دی. په تایید شو کاندیدانو کې محمد رضا عارف یواسینه اصلاح غوښتونکي کاندید ګڼل کیږي. نوموړی چې 18 کلن دی د امریکا په سټانفورد پوهنتون کې برېښنایي او مخابراتي انجینرۍ په څانګه کې زده کړې کړې او مخکې د ایران د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر او همدارنګه کله چې د اپوزیسون مشر محمد خاتمی ولسمشر و ښاغلی عارف د ایران د لومړني مرستیال ولسمشر په توګه کار کړی.
چی خواهد شد و چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمدن کل تنظیم های زور است جبری به زور آمدن و میفهمی که در بلوی گرگت و کلو هم جنگ بوده دارن
به حوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام مکنه؟
و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریو نتر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نو اوري.
د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې یو نوې سروې ښیي چې په افغانستان کې 80% ښځې یا تلیفونونه لري او یا هم له تلیفوني خدماتو برخمنې دي. دغه سروې د 2012 میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان په 5 مهمو ولایتونو کې له 2000 ښځو سره د مرکو په اساس شوې ده. یو شمېر ښځې چې له موبایل تلیفونونو څخه ګټه اخلي د ځینو کسانو لخوا ورته د بې ځایه مزاحمتونو او د تلیفوني اړیکو د لوړو لګښتونو څخه شکایت کوي. خو د افغانستان د مخابراتو وزارت چارواکي وایي د ښځو د شکایتونو اورېدو لپاره یوه ځانګړې مېره جوړوي چې دوی ته د بې ځایه ټلیفونونو مخه ونیسي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې یو نوی سروې ښیي چې 80% ښځې شخصي موبایل ټلیفونونه لري او 20% نور یې لږ تر لږه ټلیفوني خدمات ته لاسرسی لري. دغه سروې د 2012 میلادي کال په پای کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو اس ای آی ډي لخوا د افغانستان په 5 لویو ولایتونو کې سوې ده. په سروې کې راغلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې موبایل ټلیفونونو ته د نجونو لاسرسی په چټکۍ سره ډیریږي. خو د ښځو د اقتصادي ودې د مرکز رئیس نیلوفر سخي چې د چهارشنبې په ورځ د سروې په اړه معلومات ورکول وویل، له دې ټولو لاسته راوړنو سره سره لا هم ښځې د ټلیفون په برخه کې ځینې ستونزې لري.
درې مهم خنډونه دي چې ښځو ډېر تمرکز پرې کړی. په ټولنه کې د فساد موضوع ده، ښځو ته بې معنا ټلیفونونه کول دي، موبایل د لګښت موضوع ده. دغه لاملونه د دې سبب کیږي چې پر هغوی بندیزونه ولګول شي.
په سروې کې ویل شوی په عمومي توګه په افغانستان کې 80% ښځې موبایل ټلیفونونو ته لاسرسی لري. یو شمېر هغه ښځې چې شخصي موبایل ټلیفونونه لري د ځینو نارینو له بې ځایه ټلیفونونو او مزاحمت کولو څخه شکایت کوي. ځینو ښځو او نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
زما نوم سپوږمۍ دی. ځینې خلک دي چې د شپې 12 بجې یو بجم زنګ وهي، څوک آرام ته نه پرېږي او دغه په کور کې هم ستونزې جوړوي.
زما نوم لیما ده. ډېر مشکلات خو دا دي چې نور خلک چې موږ یې نه پیژنو ازار رسوي. د ستونزو مقابل کې اسانتیاوې ډېرې دي.
د مونږ ملالې موسکا دی. موبایل نه چې د ارتباط یو ډېره ښه وسیله ده چې دغه موږ استفاده کولای شو. زه د کور سره دوستان سره د موبایل طریق تماس کیم.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر هم دغه ستونزې مني. انجینر امیر زنګ چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا د سیوی سروې د خبرولو پر وخت خبرې کولې وویل چې د دغه ستونزو د حل لپاره به یو ځانګړی شمېره فعاله کړي. ښاغلی سنگین وایي د دې شمېرې له فعالیتو سره به ښځې وکولای شي چې د شمېرې ته د ځینو نارینو د مزاحمتي ټلیفونونو په اړه شکایت وکړي او د مخابراتو وزارت به ډېر ژر هغه سیم کارتونه بند کړي. اوس مهال په افغانستان کې یوه دولتي او څلور شخصي ټلیفوني کمپنۍ فعالیت کوي او دغه وزارت وایي په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه کسان موبایل ټلیفونونه کاروي. خو د ټلیفوني اړیکو ټیټ کیفیت او لوړې بیې هغه څه دي چې له کلونو راهیسې په اړه خلک په افغانستان کې شکایتونه کوي. دوی وایي چې له همدې ستونزې ته لازمه پاملرنه نه ده سوې.
و امریکا چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو نوې سروې ښیي چې په افغانستان کې 80% ښځې یا ټلیفونونه لري او یا هم له ټلیفوني خدماتو برخمنې دي. خو دوی دغه راز شکایت هم کوي، وایي چې یو کسان ورته په دغو ټلیفونونو له لارې بې ځایه مزاحمتونه کوي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لړیو یوه بله برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې اورېدلی شئ. دغه راز د افغانستان په افغانستان کې د بې وزلو کسانو د مسلکي زده کړو په باب د یو نوي ابتکار په باب هم راپور لرو. د لوړو زده کړو یو شمېر خصوصي مؤسسې حاضر شوې چې د هیواد بې وزلو ځوانانو ته د لوړو مسلکي زده کړو زمینې برابرې کړي. په همدې مقصد پرون د دغو مؤسسو د استازو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د چارواکو ترمنځ جلا جلا تفاهم نامې لاسلیک شوې. د دې خصوصي تحصیلي مؤسسو استازو وویل د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینت لخوا معرف شوو ځوانانو ته به په خپلو مؤسسو کې هم په وړیا او هم په تخفیف سره د لوړو مسلکي زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل یې له کابل علی خان محمد سین پر راپور کوي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو وویل د دې تړونونو له مخې به د لوړو زده کړو په یو شمېر خصوصي مؤسسو کې سلګونو بې وزلو ځوانانو ته د عالي او نیمعالي زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال تیمورشاه اساغزي د دې تحصیلي مؤسسو له استازو سره د تړونونو د لاسلیک کېدو پر مهال وویل هسې روانې دي چې د هیواد بې وزلو ځوانانو ته د عمومي زده کړو تر څنګ په نورو مسلکي او حرفي برخو کې هم د مهارتونو د زده کړې سهولتونه برابر شي.
با انستیتوت عمران اسک به تعداد 1000 نفر می پذیرن و در المعلمین شمشاد حاضر هستند که 500 تن از جوانان را
دیوی د عمران اسک انستیتوت زر تن جذبوی د شمشاد او هدیه دارالمعلمینون حاضر دی چی هر یو 1500 زوانان په 50% تخفیف سره جذب کړي. د پویا د کمپیوټر مرکز زر تن زوانان جذبوی په مجموع کې 3500 تن ته د تحصیل زمینه برابرېږي. د چهارشنبه پورس 15 خصوصي مؤسسې چې د لوړو زده کړو، روغتیا، حرفي زده کړو او سپورت مؤسسې پکې شامل وي ژمنه وکړه چې د تفاهم نامې له موادو سره سم به معرفي شو محصلانو ته د یوې بشپړې تعلیمي دورې لپاره د لوړو زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. د دې تفاهم نامو له مخې به د لوړو زده کړو مؤسسې 3000 محصلان جذب کړي چې 350 به پکې په وړیا توګه او نور به د 50% تخفیف په پام کې نیولو سره لوړ زده کړې وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په هیواد کې فعال خصوصي مؤسسې ځوانانو ته په خپلو مؤسسو کې د لوړ زده کړو اسانتیاوې برابروي، بلکې په تیرو څو کلونو کې یو شمېر خصوصي مؤسسې حاضر شوې چې له 40% څخه تر 50% تخفیف پورې یو شمېر بېوزله او مستحق ځوانان جذب کړي. د عمران اسک د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسې استازي محمد حکیم آزادی رادیو ته وویل حاضر دی چې په راتلونکي کې نور مستحق ځوانانو ته هم په خپل مؤسسه کې د تخفیف په منلو سره د لوړو زده کړو سهولتونه برابر کړي.
مؤسسات تحصیلات عالی دولتی ما پذیرشان سالانه بسیار کم است با تعداد زیاد جوانای ما که از
دیوی په دولتی عالی مؤسسو که د ځوانانو د جذب اندازه کم ده. زمونږ زین ځوانان چې له 12 ټولګي فارغیږي زین د بیکاری لامل مخالفینو سره یوځای کیږي او زین شاقه کارونه کوي. د دې لپاره چې دا ستونزه تر یو ځای کم شوي وي هڅه کوو د هیواد له هغو ځوانانو سره چې له تحصیل سره مینه لري مرسته وکړو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو په هیواد کې د لوړو زده کړو له ټولو خصوصي مؤسسو وغوښتل چې د هیواد د ځوانانو اقتصادي وضعیت په پام کې ونیسي او په دې برخه کې د له هغوی سره مرستې زیاتې کړي. افغان چارواکي وایي د هیواد د نفوس سباند 18% ځوانان جوړوي چې اکثره د کار د نشتوالي له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. سربیره پر دې دا هم ویل کیږي چې هر کال د هیواد له لیسو څخه په لسګونو زره فارغیږي چې ټول دولتي پوهنتونونه نشي جذبولی او د وزګارتیا له امله هڅې کوي چې هر ډول خطر ته غاړه کیږدي او ځانونه بهرنیو هیوادونو ته ورسوي.
د پټې خولې فریاد. سلامونه، فریده هوب سیفیم. د خزو د حقونو په اړه د ازادي رادیو د پروګرامونو په لړ کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خزو حال اخلو، خو پیل مو له کندهار کړي. په کندهار کې خزی وایي دوی په بیلابیلو برخو کې له خپلو حقونو محروم دي، خو په ټولنیزه کچه لږ ملاتړ ترلاسه کوي او حتی کله چې د اعتراض غږ پورته کړي دا اعتراض یې له خپله حقه دفاع نه بلکې جرم بلل کیږي. ولور په وروستیو کې په کندهار کې ډیر دود شوی او د دې ډیر قربانیان ځوانان او پیغلې دي.
تجارت ولور نبی لانتی، ولور نبی لانتی، پر
کندهاری خزیوایی په دې ولایت کې د خار او کلی ترمنځ د خزو پښوند کې لوی توپیر شته. خودواړه هم په خار او هم په کلی کې ل تاوتریخوالی سره مخامخ دي. خو یو شمیر نورې بیا وایي دا به ناسموي که ووایو چې ټول نارینه د خزو حقونه نه ورکوي یا یې سپکاوی کوي. خو په عمومي توګه وضع داسې ده چې ډیر سړي سره له دې چې پوهیږي ناسم چلند کوي او له اسلام دین سره مخالف عمل کوي، خو بیا هم خپل دود نشي پریښودی. لکه دا ورته شرم ښکاري چې د کور کار وکړي، ښځه یې ناروغه وي، ماشوم یې په نس وي او یا هم بله کومه ستونزه لري، خو که مري او که رغیږي مېړه یې په وخت چای ډوډۍ او پاکې جامې غواړي. دا یې لڅه کوي چې خپله ښځې پر ښځو ظالمانې دي. په یو نیم کور کې خو خواښې له مېړه ظالمه وي. ښځې حتی له دومره ناوړه حالاتو سره مخامخې شي چې پر روحي وضعیت یې ناوړه اغېزه وکړي، ان تر دې چې تر ژونده مرګ ځانته خبولي. نو ټولې ښځې د ځان وژنې په فکر کې نه دي، دوی منطقي لارې هم لټوي. لکه زهرا چې په مخدر موادو معتاد پلار یې په کندهار کې په چا خرڅه کړې او بیا د خسر په کور کې له وهلو ټکولو په تنګه شوې او د ګاونډیانو په مرستې د سیمه ییزو مسؤلانو ورډبولې. زهرا وایي پلار مې معتاد و، دلته چې راغلو نو زه یې د دې لپاره خرڅه کړم چې د خپلو نشه یي موادو لپاره یې پیسې نه درلودې. دلته راسره ډېر ظلم و، وهلې مې په پکی باندې به یې زړولم، ډیر وخت به یې ډوډۍ نه راکوله. د لاسونه مې وګورئ، د اور په سیخونو یې راته کباب کړي دي. زه طلاق غواړم، که دا ځل ورشم نو وژنې مې. دیارلس کلنه زهرا په یو لک افغانۍ خرڅه شوې او خواښې او مېړه یې ډېره سخته وهلې ډبولې ده. خو زهرا چې د کندهار د ښځو د چارو په ریاست کې اوسېده، پر امنیتي ځواکونو هم بې باوره وه. د کندهار د ښځو د چارو رئیس رقیه اسکزی وایي له زهرا سره ډیر ظلم شوی دی، خو مسؤلانو د هغې دوسیه هغسې چې لازمه ده نه ده څېړلې.
ولی چې ما دا ماشوم نجلۍ ولیدله، چې دیارلس کلنه ماشوم نجلۍ چې دې وت کړې وه، حالت یې ډېر سخت خراب و، مخ یې ډېر زخمونه درلودله، لاسو یې پښې یې ملا یې حتی پنځه ځای سر مات شوی دی، چې په خښته یې وهلې ده، په لرګی یې وهلې ده. بدبختانه ووایم موږ په دې موضوع باندې څارنوال هم خبر کړي، دوسیه یې ډېره سري او سطیو ته جوړه کړه. هغه شکنجې چې دې د پنکۍ ده خوړلې ده، حیوانان ساتل زجر شوی ده، هېڅ نوه مسایل په دې کې نه دي درج کړي.
د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې هڅه کړې ده چې د څارنوالۍ مسولانو سره خبري وکړي، خو څوک حاضر شوی نه دی چې د زهرا د دوسی په اړه خبري وکړي. د زهرا په شان ډیره نور خزي هم ورته ستونزه لري. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې ډول پیښو اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون مرستيال شمس الدین تدوین د زهرا د دوسی په برخه کې امنیتی او قضایی ارګانونه ملامت بللي.
دا غنجلک د خشنی زای و چې د دې وضعیت سره قتل او بل اخر د چ موضوع مشتتلاره کړم. ما شخصا د حقوق بشر په چوکات کې د سرولۍ مقام موږ د دوی د تاریخ د داوا غوښتنه وکړ. ما محترم سرول صاحب چې په دې عقل مکلفیتونه درلود، هغه دلایل الزام هغه مدارک چې په قومندانه کې و بعد دوی تل کړی و، د بشپړولو د پاره ضرور و غاړین مسائل زما په نظر کې قانې کننده نه و.
د کندهار ولایت د خزو د چارو رئیس رقیه اسکزی ازادي رادیو ته ویل چې د تیر کال په پرتله س کال په کندهار کې لخصو سره د خشونت یا تاوتریخوالي ارقام زیات شوي دي. هغه د دې مسلې علت په بیلابیلو مسایلو لکه اقتصادي او کلتوري ستونزو کې ویني. زیاتوي په دې ولایت کې د خزو لپاره د امن د کور نشټوالي د دوی د هغو هڅو مخنی ولې چې غواړي لخصو سره د مرستو لپاره یې وکړي.
په کندهار کې د امن خونه یا د امن کور د خویندو لپاره موږ نه لرو. هغه خویندې چې زموږ سره باید موږ باید وساتو په هغه امن کور کې، د هغو د ایشه د ساتنې لپاره خوراکه مواد، د هغو تقویت لپاره زموږ سره کوم ډونر تر اوسه آماده سوی نه دی چې زموږ سره کومک وکړي. چې هر وخت موږ په دې باندې کامیاب وسو چې د هغو ډونر موږ ته پیسې راکړي یا دوی هم یو ډونر دې ته آماده سي چې د خویندو د ایشه ساتنې لپاره زموږ سره مرسته کوي، موږ به حتما د اقدام وکړو.
کندهار کې ډېری پیغلې په خپل خوخه نه بلکې د کورنۍ په خوخه دې ته مجبوریږي چې د چاپنه مشي. دا خو لا پریده چې دوی ورته غاړه هم کیدی، خو راتلونکي زوم د ولور لغمه په نورو ملکونو کې سرګردانوي. نور احمد هغه کندهار ځوان دی چې د ولور د پوره کولو په تکل سخت شپې تیروي او ورته کوژده شوی پیغله لا هم
د پلار په کور ناشته ده.
دوه نیم کال کېږي چې ما کوزده کړې ده او دلته ولور بخي ډېر و، تقریبا شپږ لکه وي. خو ما نشوای پوره کولی، زه دلته زه بېکاره وم، لاړم پاکستان ته. ډېر وخت مې وری کار کې خو کار نه پیدا کېده، بېرته مجبور شوم دا تصمیم مې ونیول چې بېرته راسم او دلته کار وکړم. دلته هم کار نشته، ډېر وخت کېده زه راځمه پر چوک باندې شاوخوا یو ځای ګرځم چې کار پیدا کړم. کار ماته نه پیدا کېږي، زه څه وکړم ایران یم. خو اوس تصمیم لرم چې پلی ایران ته ولاړ شم، ګونیا وری به یو کار پیدا شي. نو ځکه چې ولور پیسې زه باید پیدا کړم، مګر ته د اوس پورې خو ډېر وخت کېږي ما هغه نیمه ایله نه دي پوره کړي.
هغه میندې چې لوڼې یې د ولور له امله کلونه د پلار په کور پاتې دي، تر ټولو غمجنې دي. زرلخته له خلکو غواړي چې په ولور دې د خپلو ځوانانو ژوند نه تریخوي.
وس سلو مشکلات و سره مخته وس دا میړه ته خوانه دی، نه د دې قدر لري، نه د دې لیاز لري، نه د دې خاطر لري، نه وس من دا سي ارمان د چې بزرګ کې من دا وس لکه کونډه لکه د ژوند کونډه کونډه دراته ناسته ده. دلته په ګرانه به دې نور
یو شمیر کورنۍ فکر کوي چې ولور به ورته خوشحالي راولي، خو نه، دې کار د ډیرو ځوانانو زړه مات کړي. د دوی د پټې خولې فریاد څوک نه اوري، خو کله کله په خپلو بنډارونو کې بیا داسې وایي. ډېر شیان داسې ښکاري چې یو دود دی، خو دا دودونه ډېرو کورنیو ته د خوشحالۍ په ځای غم راولي. لکه په کندهار کې داسې دود دی چې کله نجلۍ واده شي، نو بیا تر ډېرو کلونو د نجلۍ کورنۍ زوم او حتی د زوم کورنۍ ته په اخترونو او نوي کال کې جامې کوي. خو د بېوزلي سړي لور ډېر پیغورونه اوري او ځورول کېږي. همدا وړې وړې خبرې کله په کورنیو کې د ډیرو سختو شخړو سبب شي. خو خزی په کندهار کې د ریښتینو بشری مرستو په تمه سخت شپې ورځې تیروي. د مثال په توګه که یوه ښځه په خپل کور کې د خپل میړه او یا د کورنۍ د نور غړو له سخت چلند په تنګ شي او مجبوره شي چې خپل کور پرېږدي، نو بیا څوک نشته چې ترې ملاتړ وکړي.
یا هغه بې وزلي چې یاره معنا د پلارګني د کور په سره ښځې د خسرګني څخه په ځای وي، یا معنا د پر یوه پر بله باندې ضد راغلی، نو د هغه ښځې چې دا ځای ورته جوړ کړي، دلته معنا بې روزي خوندي کړي د ځان سره پر دې خو بله کار نه ځي.
مشکل کې مې داشته باشه ور به قماندانی میبرن، خانه نظارت خانه میبرنش، بسیار جای بد از جای خراب است، باید یه خانه هم نچیزتر بر رئیس زنها داده شوه، چون که رئیس زنها بسیار به مشکل گرفتار است. قماندانی بر رئیس زنها تسلیم میکنه، رئیس زنها جای نداره.
که څنګه چې په کندهار کې د امن کور اوس مهال ډیر اړین بلل کیږي او خای ډیر شمیر خوځو سره مرسته وکړي، خو په جرمنی کې افغان دینی عالم مولانا صدیق الله فدایی وایي تر ټولو به دا خوي چې خلک خپل کورونه د امن کور وګرځوي، ځکه په اسلام کې له خوځو سره خشونت جایز نه دی او همدا په کورنیو کې سخت چلند دی چې ټولنه هم متاثره کوي.
هغه اسلامي جامعه چې د خوځو په ضد باندې خشونت منځ ته راوړي، هغه اسلامي جامعه تکامل نه دی کړی او هغه جامعه به همیشه د خشونت سره په نسلونو نسلونو کې پراته وي. لکه دا موږ او تاسې چې په خپله ټولنه کې وینو، د کور نه شروع وکئ، خپل کورونه په امن کړئ، خپلو کورونو کې سوله راولئ، اول د خور ورور د پلار او د ماشوم ترمنځ، او دغه خشونت چې په کورنۍ کې تولیدیږي، د دې خشونت لمنې بیا جامعې ته پراخیږي. نو زه ستاسو نه هیله کوم چې قرآن یوازې لولئ، ما په قرآن عمل وکئ، او په قرآن باندې چې موږ او تاسو ته د مینې او محبت پیغام راکړی دی، د خور او د مور احترام یې په موږ لازم کړی دی. په مینا او محبت کې ژوند کول د اسلام پیغام دی او اسلام خلک مینې ته رابولي.
مولانا فدایی زیاته کړه که خلک د سخت چلند پر ځای یو بل ته درناوی وکړي او زغم په نظر کې ونیسي، نو د دې پر ځای چې یوه ښځه له خپله کوره تیښتې ته مجبوره شي، خپلې کورنۍ ته به د خوشحالۍ لارې لټوي.
کوشش وکړي چې دغه خپل کورونه د امن کورونه کوي، تر څو چې ستاسې خویندې، ستاسې میندې او ستاسې ښځې په کور کې خوشحاله وي او تاسو ته د یو خوشبخته او باسعادته ژوند هغه ارمان راوړي، او تاسو اولادونه په ښه ترتیب سره تربیه شي. په یوه مالګه کم اچولو باندې په افغانستان کې ښځې خویندې وهل کېږي، ډبول کېږي، او دا ټول کارونه چې دي د اسلام سره منافات لري.
اوس به هم راشو په کندهار کې د ښځو یوې بلې ستونزې ته. په دې ولایت کې لږې ښځینه روغتیایي کارکوونکې شته او ښځې ډېر ځله د داسې ناروغیو او ستونزو له امله مري چې مخه یې نیول کېږي.
موږ د کندهار په شپخانو کې زنانه ډاکترانېسمه تداوین نه کېږي.
د نړیوال قانون له مخې په ټولو هېوادونو کې حکومتونه مکلف دي چې خلکو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي او دا د ټولو وګړو حق دی. خلکه د افغانستان د نورو سیمو په شان په کندهار کې هم لږې ښځې روغتیایي اسانتیاوې لري. میړونه اجازه نه ورکوي چې نارینه ډاکټرې معاینه کړي، خو هغه ځوان نجونې چې هیله منې دي لوړې زده کړې وکړي او ډاکټران شي، دوی ته هم اجازه نه ورکوي چې نورو ولایتونو ته ولاړې شي او د طب په پوهنتون کې شامل شي او یا هم د نرسنګ زده کړې ترلاسه کړي. په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د میرویس نیکه په نامه باندې یو نوی پوهنتون جوړ شو چې نجونو ته هم پکې د زده کړې چانس شته، خو دوی ډیر ځله د خپلې خوښې څانګه کې سبق نشي ویلی. دوی حتی د خپل زده کړو لپاره هم د ټولنې او کورنۍ په نظر فیصله کوي او خپل ځان ته حق نه ورکوي چې په خپل خوخه درس وایي. شهیره سیدی دی په هنتون ته ډیره خوشاله ده.
ګر متاسفانه مخکې په افغانستان کې او په زیاته بیا په کندهار ساحه کې دغه موږ د پاره زمينه دومره مساعده نه و چې موږ خپل لوړې زده کړې تر سره کو او یا هم لار سو خارج ته کوم بورس واخو یا په کوم بل ځای کې په شخصي طریقه سره درس وایو، ځکه چې هلته ډیر مشکلات موجود و. د ښځینه طبقې د پاره د امکان درلود چې خپل کور او خپل فامیل څخه د لیرې ولاړ سي او خپل تدریس یا خپل درس ته دوام ورکړي. د ښځینه طبقې یا د نجونو د پاره دا ډیره مشکله ده چې د خپل فامیل، د خپل مور او پلار، د خپل کور څخه بهر لیرې په یو داسې ساحه کې زده کړه وکړي چې هلته امکانات نسته و دي ته. نو ډاکټره ماستری دا خو هیڅ امکان نه لري چې موجوده دي. ډیره کچه کمه ده چې موږ خوندې که حقوق پوهنځی وایي او بیا نسی کولای چې کوم وظیفه حاصل کړي یا کوم کار وکړي په کوم دفتر کې. نو په دې وجه سره هم دی تی پوهنځی ځان ته اختیار کړی ده، ځکه چې یو ډاکټر په ډېر دي طریقه سره کولای سي خپل وظیفې ته پرمختګ ورکړي، هغه که نارینه وي او که ښځه وي کولای سي چې هغه پرمخ بوزي.
د شهیرې په شان ډېر نجونې هیله منې دي چې ښځو ته د لوړو زده کړو د اسانتیاوو له برابرولو سره به په کندهار کې ښځې په بیلابیلو ټولنیزو برخو کې د کار کولو حق ترلاسه کړي او په دې توګه به هم د تعلیم، هم په کورنیو او هم د کندهار په ټولو خلکو کې لوی بدلون راولي. بیا به د ښځو وهل ټکول او هغوی سره ناسم چلند داسې جرم وي چې څوک به ورسره د زهرا د دوسیې غوندې چلند نشي کولی. هلته با کندهاری نجلۍ خپله د قاضي پر څوکۍ ناستوي، شواهد به راټولوي او سمه فیصله به کوي. د کندهار په هر ګوټ کې به روغتون وي او هر څوک د دې په ځای چې په خپلې لور د ولور اخیستو په غم کې شي، د هغې د تعلیم په غم کې به شي او په هر کور کې به ډیوې بلې وي. خزو سره د تاوتریخوالی او د خزو د حقونو په اړه د ازادي رادیو د دې لړۍ پر اتلونکو برخه کې به د ننګرهار ولایت د خزو د ستونزو په اړه واوري. کولای شئ د دې لړۍ په اړه خپل نظرونه له ازادي رادیو سره شریک کړئ، پیغام واستوئ د ازادي رادیو وی پانی او یا هم فیسبوک ته azadiradio.com یا هم azadiradio.org او د ازادي رادیو facebook.com/azadiradio په یاد ولرئ. د دې لړۍ تر بلې کړۍ د خدای په امان.
Spata pangrosh rang chang Spata pangrosh rang chang Spata pangrosh rang Har sahara visalvi Pazdaki me damine Walwalera parve O pazdaki me damine Walwalera parve O Spata pangrosh rang chang Spata pangrosh rang Har sahara visalvi Pazdaki me damine Walwalera parve O pazdaki me damine Walwalera parve O Sada pangro chan chan